द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغانستان په هلمند ولایت کې ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د طالبانو سره نښتو کې په لسګونو د افغان عسکرو د وژل کېدو راپورونه دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون د خلاف ورزی ثبوتونه مخې ته راوړل شي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی. دغه ډزبندۍ عملی کېدل هم لا یقیني نه ښکاري. خطر منردون کو پدی نیم ساته خبری خبرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسئ. لومړی رازو تفصیل ده. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو سره نښتو کې د لسګونو افغان عسکرو د وژنې راپورونه دي. د رایټر خبري اداره وایي چې د هلمند په لشکرګاه ولسوالۍ کې د تیرې اتوار د ورځې روانه جګړه کې په لسګونو افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ځایي چارواکو د خولې د نوم نه ښودلو په شرط ویل شوي چې لږ تر لږه 25 عسکر او 28 پولیسان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان نه د امریکا او خارجي عسکرو په کال 2014 کې د وتلو وروسته افغان عسکر د طالبانو له اړخه د سختو حملو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو لخوا اخستل شوي معلومات وایي چې تیر کال 12,000 پورې عام خلک په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. دې کال هم د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. د هلمند په سنگین او مساقله ولسوالۍ کې هم سخت نښتې روانې دي او په کې لوی مرګ ژوبله اړول شوې ده. دغه چارواکو ویلي دي چې تر 1500 نه زیات پولیس او عسکرونه دې وخت په مرجع ولسوالۍ کې طالبانو دایره اچولې ده او ورته د هوایي لارې د مرستو رسولو کوششونه کیږي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون ماتولو ثبوتونه مخې ته راوړل شي. دا په داسې حال چې دغه مدرسې څخه څو واره د داعش وسلواله ډلې په حق کې بیانونه بیا بیا خپاره شوي دي او پر ضد یو شمیر مقدمې هم جوړې کړې شوي. خو داخله وزیر ویلی چې په دغه مولانا تر دې وخته 33 مقدمو کې 12 قابل غور دي. د زیاته کړه چې تر اوسه چا هم د مولانا عبدالعزیز پر ضد کلک ثبوتونه مخې ته نه دي راوړي. یاد دی وی چې د پاکستان مخالف سیاسي ډلې تور په حکومت پورې کوي چې پایتخت اسلام آباد کې یې لال مسجد نه د دړکو په بیانونو ځان غلې کړی دی. چودھری نثار علی خان دا هم ویلي دي چې په ملک کې د وړاندې نه موجود وسلواله ډلې د داعش نوم کاروي او د دغه ډلې په نوم ترخهګره حمله کوي. یاد دی وی چې د پاکستان واکمنو وړاندې هم په ملک کې د داعش ډلې د موجودیت نه انکار کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی او دغه ډزبندۍ عملی کېدل لا هم غیر یقیني دي. د پینټاګان د مطبوعاتي څانګې مشر پیټر کوک خبریالانو ته ویلي چې په دې وخت اصل کې امتحان د روس دی. هغه لیکوک ویلي چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه به په شام کې په خپل ځای روانه وي او د دغې به په میونخ کې د شوې ډزبندۍ سره هیڅ تړون نه وي. ولی ده ویل چې امریکا به ګوري چې څوک د ډزبندۍ لاپروایي کوي او ورته به ځواب هم کوي که چېرې ضرورت پیښ شه. میونخ کې شوې لوزنامه د جګړې د ودرولو او د بشري مرستو ځپل شوو خلکو ته د رسولو غوښتنه کوي. ترکیې په شام کې د جګړې د ختمون لپاره خپل ائتلافیانو باندې د ګډ پوځي عملیاتو کولو لپاره غږ کړی دی. بلخوا ملګرو ملتونو د جګړې سره مخ سیمو ته د مرستو لیږلو هم ویلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستو د تقسیمولو د څنګه وایاندي ونیسا هیوګوینن وای چې دی وخت د شام حکومت وو سیمو ته د سامان رسولو اجازه ورکړې ده. په دمشق د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ سټیفن ډیمس شورا ویلي د شورو د ورځې نه یعنی د نن نه بعد د غمرستي استول شروع کړي. د زیاته کړه چې دا د شام د حکومت خوخه ده چې په ملک کې کوم ځایونو ته د مرستو لیږلو لپاره لار ورکړي. په اني حال کې د ترکیې چارواکو خبریالانو ته په استنبول کې ویلي چې ملک په شام کې د عملیاتو لپاره نور ملګري هڅوي او امید ده چې امریکا او نور ملګري د داعش پر ضد شامل شي. د ترکیې دغه چارواکي ویلي چې په شام کې د ځمکني اپریشن کولو بغیر جنگ نشي ختمېدای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ پنی غل واشنگتن ڈی سی نه وغږی. د خبرونو په لومړۍ برخه کې د خبری خبرونه لومړی راپور تزو. دغه راپور زمونږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی چې وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځایي مطبوعاتو له مخه تر 500 زیات افغان عسکر او پولیس د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي او دغه جګړه لا هم دوام لري. په دغه باندې نور تفصیل راځي چې د نوشروان قلندر څخه واورو.
رائټرز خبری اداره د افغان درې چارواکو له خولې د افغانستان سویلي ایالت هلمند کې د طالبانو سره په جګړه کې د لزګونو په شمیره کې د افغان عسکرو او پولیسو د مرګ جوبلې خبرونه رپورت کړي دي. خو رائټرز خبری ایجنسی زیاتوي د هلمند د غزي چارواکو ورته د دوی نمونه نخ کار کولو خاص کړي دي. دغه چارواکي وایي د تیرو څو ورځو راسي روانه جګړه کې تر اوسه 25 د افغان حکومت پوځیان او 20 پولیس عسکر وجل شوی دی. افغان طالبان هم د یو شمیر امنیتی عسکرو د وجنو داوی کوي. افغان امنیتی ځواکونه په یوازې سر هلمند ایالت کې د طالبانو سره جګړه کوي. د دغې سیمې امنیت زیمواره د کال 2014 راسي افغان ځواکونو سره دی. کله نه چې نړیوالو ځواکونو د غلطه مزکنی عملیات ختم کړل او زیمواره افغان ځواکونو ته وسپارلې. د غلطه اوس نړیوال ځواکونه یوازې افغان عسکرو ته د تربی وظیفه ترسره کوي. پینټاګان کې 13 ورځ یو امریکایي جنرال ویلسن شافټر هم خبریارانو سره د خبرو اترو په وخت د هلمند امنیتی چارو په سر ویل دي امریکا به د افغان دولت په خاص ډیر زر هلمند ته خپل عسكر لیږي. خوای د دغه عسکرو شمیره یا نمونه نشي خودلې. د نور صدا سوای
برز اور یونټ ډیزګنیشنز اف یونټس دټ ار ډیپلوینګ بټ آی کین کنفرم وی آر روټیټینګ اؤټ ا بټالین part of that battalion will be operating
دی وای چې دا به ویم د امریکا یو بټالین فورس هلمند ته د لیګل پروګرام دی. خو دوی به د غلطه دوړان دینه موجودو عسکرو زه اخلي نه چې غنی دا به نور اضافه وي. د هلمند په سنگین او مساکله ولسوالو کې هم د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواو ته د غټ مرګ جوبلې داوي شوې دي. د هلمند ایالت امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن هم 13 ورځ د دغه ولایت د ناامنۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او میډیا سره د خبرو اترو په وخت د کابل نه د مرستو غوښتنې کړې دي. د په دغه مهال ویلي وو
اوس هلمند کې د ډېره جګړه قوي ده نسبت نور ولایتونو مدلته دولت توجه ده ځکه د مرکز کې مسولین دي باید راشي او په هر جبهو کې یو قومندان د جبهې د مرکز نه راځي.
د افغانستان ځنو نورو سیمو کې هم د تشدد یو شمېر پیښې شوې دي. شمالی ایالت بغلان چارواکو میډیا ته ویلي دي دوی په یوې کاروایي کې لس طالبان وسلوال وجلی دي او 14 نور یې جوبل کړی دي. اخوا بیا د ننګرهار ایالت چارواکي وای پاکستان سره لګیدلې د ننګرهار په سیمو کې د داعش وسلوالو طالبانو جګړه کې لګ تر لګه 14 وسلوال دواړه خواو ته وجل شوي. د جوزجان چارواکو هم دا وکړي دوی شپږ طالبان وسلوال وجلی. کندوز کې هم بیا مطبوعات وای د عسکرو او طالبانو جګړه کې 9 وسلوال طالبان او 8 امنیتی سرتیری وجل شوي دي.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان 13 ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد کم قانوني ګام پورته کولو په حق لدی یو پښتنې په جواب کې ویلي دي چې د هغه پر ضد تر دې وخته کم کلک ثبوتونه نه دی راوړل شوی چې ګنې د قانون خلاف ورزي کړې یا قانون مات کړی دی. نو په دغه وجه د پر ضد دغه ګامونه نه اخستل کیږي. خو یاد دی چې هم دغه لال مسجد د مدرسې څخه څو واری د داعش په حق کې ویډیوي بیانونه ریکارډ شوي دي او په میډیا باندې خپاره شوي هم دي. په دغه زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال الیاس خان صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی. د هغې نور تفصیل اخلو. الیاس خان صاحب ستړي مشه. ډیر مننه.
شپه خوشاله.
لاس خان صاحب کدا دغه خبری کانفرنس مهمه ټکی زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړي.
جی اشفاق بالکل څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې په چوری نثار علی خان باندې د مخالف ګوندونو لخوا سختې نیوکې کی خاص کر د پیپلس پارټۍ لخوا چې د اسلام آباد کې ناست یو کس چې کوم تراګر تنظیم سره هم اړیکې لري دغه په ضد مقدمه هم درج دي په بیلابل تاڼو کې خاص کر د پیپلس پارټۍ او سینیټر فرت الله بابر دغه ایف آئی آر کاپیانې هم د سینیټ په تیره غونډه کې وړاندې کړی وی چیرمین سینیټ ته ورکړی وی. خو د دې باوجود دغه دا وینا وا چې چودري نثار دا په ایوان کې ویلی وو چې د لال مسجد ملا پر ضد هیڅ قسمه مقدمې نشته دی، نو دا د هغه مقدمو کاپیانې دي کوم چې زه ایوان ته وړاندې کوم. خو د دې باوجود حکومت د ده پر ضد څه ګامونه نه پورته کوي. روسو چیرمین سینیټ دغه ایف آئی آر کاپیانې انټیریئر منسټر ته لیږلې وی، نو دا تقریبا یو ایکسپلینیشن غونډې د ورکړې دی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې کوم پیپلس پارټۍ غړو په د باندې دغه تورونه لګولي وو. نو د دغه وینا وه چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد چې کوم دی، نو د پیپلس پارټۍ په حکومت کې یو دیرش مقدمې جوړې شوې وي، پای کې دولس چې کوم یو سنگین مقدمې وي، خو بیا هم د ده پر ضد څه کاروایی د دوی په حکومت کې ونه شوه. د دې باقاعده سیکورټي پیپلس پارټۍ حکومت ورکړې وه او مونږ د دنا د سیکورټي موایشته او زمو د جمعې د خطبه ورکولونه کوم منه کو. ته د دغه ویناوه چې د قانون نه چې څوک یو قسم بالاتر نه دی، او دا مونږ صرف د یو خاص طبقه را خوشاله لرو د پاره د کوم دی مولانا عزیز چې کوم دی د مونږ نشو گرفتارولې. د دې ترڅنګ اشفاق خاص کر چې کوم په هند کې دغه د پټان کوټ کوم سیمه واقع شوی دا په هغه باندې هم د چودري نثار دغه ویناوه چې دې د پاره پاکستان ټیم جوړ کړی دی، هغه څلور زره ملو شوي دي پلټنو ټیم چې کوم دی، او موږ په دې لړ کې هند ته باقاعده خواست کوو چې دغه ټیم دې چې کوم دی د پټانکوټ د پلټنو د پاره هند ته د تلو د پاره دوی ته اجازه ورکړی شي. دغه رنګ بار بار چې کوم د پاکستان کې د داعش د موجودیت خبر راځي په میډیا کې وخت په وخت باندې، نو په هغه اړه باندې د ورنو چارو د وزیر وینا چې دغه رنګ دا چې کومه ترهګر ډله ده، نو دا د میډل ایسټ یا مرکزي ختیځ یا شمالي افریقي ډله ده، او د دوی په پاکستان کې یو ځل بیا دا نفي وکړه چې د دوی دلته کې موجودیت نشته دی. البته چې کوم زړه یا څومره وډلې دي یا ترهګر دي، هغوی خپل نوم دغه داعش سره استعمالوي او مقصد یې صرف دغه دی چې دوی ته په میډیا کې هیډلاینز ملاو شي، او بعضې سیاسی ګوندونه هم بار بار د داعش ذکر په دې کوي چې په دغه وجه باندې دوی ته په مطبوعاتو کې هیډلاینز ملاویږي. دا هم وایي چې په پاکستان کې 1500 ترهګر تنظیمونه دي، او تیر ورځو کې چې کوم کسان گرفتار کړی شوي چې د میډیا کې راغلي چې د دوی تعلق د داعش سره دی، نو هغه په حقیقت کې د کلدم دلو لشکر جنگوي جماعت دعوه او د حزب اسلامي سره تعلق لرونکي ترهګرو، نه که د داعش سره. د میډیا تم خواسته کو چې دا رنګ خبرونو ته د هډلاینز نه ورکي، او د باز سیاستدان هم دغه غواړي چې د دې طرف د داعش نوم په استعمال سره په میډیا کې زیملاو شي. البته د داوی چې چا سره هم څه ثبوت وي، نو هغه دې وړاندې کړي کاروي وکیږي. او په دې هر باندې چې کوم ډی جی انټیلیجنس بیورو یو بیان ورکړیو چې په پاکستان کې داعش وجودیت لري، نو د چودري نثار دا ویناوا چې په حقیقت کې دا بیان چې کوم دی دا میډیا چې کوم دی صحیح نو پیش کړي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې،
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان صوبې د داخله چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی ویلي دي چې د صوبې په مختلفو برخو کې د قدرتي وسایلو یا د مادنیاتو د لټون لپاره نوې پروژې پیل کړې دي چې پکې ځنې خارجي شبکې هم شاملې دي. یاد دی وی چې هم د دغه صوبې زیاتره خلک د خپل صوبې په وسایلو د اختیار خبره کوي او په دغه وجه باندې دغلته کې تر ډېرې مودې راهسې وسلواله مبارزه هم د قوم پرسته ډلو لخوا روانه ده. په دې باندې د ډیور رډیو خبریال عبدالحمید سمسور د کوټې څخه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د مادني وسایلو په پراخه پیمانه باندې د پلټونو پریکړه دوی کړې ده او په دې ترڅ کې تر 2000 زیاتو سیمو یوزو او نړیوالو شریکتونو ته اجازه هم ورکړې دي. اکبر حسین دورانی وی چې په صوبې کې امنیتي وضعیت اوس ښه شوی ده. دلته ډیر شرکتونه په کار باندې اخته دي چې په صوبې کې د سرمایه‌کاری یا د پانګې اچولو لپاره په زړه پوری موکې سته.
کوئی بھی ایسا جگہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ جی یہ نو گو ایریا اور وہاں پہ ایکسپلوریشن نہیں ہو سکتی.
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې هلته د چار اسایي نوي چې پلټنې نشي تر سره کېدای.
لسنس تو جیب کمپنیوں کو جاری کیا گیا ہے 2 درجن سے اوپر ہیں لیکن اس کا جو کام 11 کمپنیاں کر رہی ہیں مختلف ایریا میں.
موږ سی وکوم شریکتونو ته اجازه ورکړې ده هغه تر 2 درجن زیات دي لیکن دلته یو لس کمپنی په کار اخته دي. په بلوچستان کې مادني وسایل ډیر زیات دي خو د دې باوجود دغه صوبه د نور صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدالولی کاکړ د دغه پریکړې غندنه وکړه.
د بلوچستان د بلوچستان وزیران او د حکم وزیران دي حکومت د دې نه دي او اکثر بچو کې کرشن خاخي او مراته دا بلان د دې خبرې غمازي کوي چې دا حکومت چې دی د دې خلکو په لاس او وخت کې شاین سره اصل کې د حکومت چلاو چې دی هغه کوڅونه کوي چې د دې ځای چې څنګه ځای دی هغه د دې ځای د عوام دی خبره ټول د پنجاب د مفادات دی داراوین چې کوم څه پر موږ باندې مسله کړې دي د دې واقع اختیار نسته دا څه تنخوا او مراد تاسو امرو کرپشن کوي.
څلور ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت وویل چې د دوی په اسلام آباد کې له یو شمیر شرکتونو سره لومړی ناسته وسوله. پاغه کې دوی د تیلو او د ګازو د نوو پروژو د بندیز پاکل باندې خبرې وسوې. د بلوچستان حکومت وایي چې په دې کې د دوی د پاکستان پېټرولیم لیمیټډ د ګازو او د تیلو او د نورو نړیوالو شرکتونو سره خبرې اترې ترسره شوې دي. تیر کال په 2015 کې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرکزی حکومت تر فشار د لاندې کولو لپاره دلته په صوبې کې د تیلو او د ګازو د نوو پروژو پر پلټونو باندې بندیز لګولی وو. د ریزیو چې د 13 عیني ترمیم وروسته د صوبې د مادني وسایلو واک دی و صوبې ته ورکول سي. خو په دسمبر کې د مری معاهدې لمخه د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بدل شو. د د پر ځای باندې اوس د مسلم لیگ نوم سره اړه لرونکی سردار ثنا الله زیری اعلی وزیر ټاکل شوی دی. په دغه حکومت کې بلوچ ملت فاله نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسلم لیگ نون او کاپ ګډون لري. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
گران خدا مردن کو او اسم رازو د شام اڑختا چرتا چې د امریکا د دفاعي چارو وزارت ویلی دی چې دغلتا په میونخ کې چکما د ډزبندۍ لوزنامه شوی و. دغه لوزنامه عملی کول د روس لپاره امتحان دی. دا په داسې حال چې د ترکیې پوز لخوا په شام کې د کورد وسلواله ډلې پی وای جی پر ضد باندې په څلورم ورځ هم بمباری شوی. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د شام شمالي برخو کې د ترکی له خوا په څلورم ورځ هم د کوردش وای پی جی ملیشا ځواکونو پر ضد ګولباري شوې ده او روسوای دا مسله به د ملګرو ملتونو امنیتی کونسل کې راپورته کوي. خو د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو دغه ګام رد کړي او په دې اړه سداسي دریز لري.
روس شاکلارنن از جزی یې له بیره دیږي ادیب پی ای دی له بیلیکته پی ای دی نن دوره یې ګرځي بیلګیسی
دی وای چې روس په سکولونو او هسپتالونو باندې بمباری کوي او بیا د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل تا د ترکی حواله ورکوي چې د خپل پولي امنیت لپاره اقدامونه واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا سره کم رویه ده. د ترکی وزیر اعظم د شام کوردیانو پر ضد خپل هغه دریځ یو وار بیا تکرار کړی دی او ویلي دي که چېرې هغوی د دوی اړخته پرمختګ کوي نو بیا ترکی به هغه ټول ګامونه پورته کوي چې کم دوی ضروري ګڼي. د ترکی یو ستر چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط باندې ویلي چې هیواد یې د شام او کوردش ډلې لخوا شوي بریدونو په ځواب کې ګولهباري کوي، خو دغه چارواکي د دغه بریدونو کله او کم ځای کې کېدلو په اړه کوم ثبوتونه نه دي ورکړي. انکارا تور لگوی چې وای پی جی په ترکی کې دننه عملیات کون کې پی کے کے یا غی ڈلے یو برخه ده. د المانیټر ویب پاڼې یو سیاسي کالم نگار کدور غرسل وای چې انکارا د خپلو ملګرو لخوا د وای پی جی او د هغوی سیاسي څانګې پی وای ډی مرسته کولو سره یوازې کړی شوی ده. دی وای چې غربی نړۍ پی وای ڈی ته په عامه توګه د داعش پر ضد جنگ کې د یو باوري ملګري په سترګه باندې ګوري. انکارا دغه ډلې پی وای ډی ته د داعش نه هم غټ دړکې په سترګه باندې ګوري. د واشنگتن سره د انکارا اړیکې د وای پی جی په مرسته کې د هوایي بمباری کولو پر سر خرابې شوې. د ترکی چارواکي وایي چې د امریکا لخوا شامي کوردیانو ته ورکړې شوې وسلې د پی کے کے لاسونو ته ورغلي، خو واشنگتن وای پی جی ته د وسلو ورکولو څخه انکار کوي. تیره میاشت د امریکا د خارجه وزارت وزارت یو چارواکي څوک چې د داعش پر ضد نړیوالو هڅو مشري کوي د شام کوبانی ښار ګوټي ته سفر کړو، چرته چې نوموړي د پی وای ډی او وای پی جی غړو سره لیدلی وو. د دغه ملاقات وروسته د ترکی وزیر اعظم رسیپ طیب اردوغان ویلی وو چې واشنگتن لا د پی وای ډی او ترکی ترمنځ خپل ملګري غوره کول پکار دي. بلخوا د دې هر څه نه علاوه ملګري ملتونه وایي چې په شام کې په درزنو خلک د هوا د لارې شوي بریدونو کې وجلې شوي او نور ډیر زیات جوبل کړي شوي دي. د راپورونو ترمخه سلور میزایل په هسپتالونو او سکولونو باندې د تیر ګل پر وز داغله شوی وي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره ستر کمشنر روپرت کولویلی وایس اپ امریکا سره د خبرو په محل د شام په شمالي برخه کې لګ تر لګه سلور هسپتالونو او یو سکول باندې شوی د هوایي بمباری غندنه کړې ده او ویلي دي چې ردا د کست شوی نو بیا د بریدونه د جنگي جرمونو برابر کېدل شي.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه.
نن هم د امریکا او د یورپ اخبارونه د دولت اسلامیه یا د داعش په باب له خبرونو نه ډک دي. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین په شام کې د ممکنه ډز بندۍ په حواله یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط دی که په شام کې ډز بندۍ ناکام کیږي نو ISIS یا داعش به د غربي ملکونو په مسلو کې یو ډیره معمولی مسله پاتې شي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د شام د خانه جنگ یوې نوې مرحلې ته د ننوتو له سببه د دولت اسلامیه خلاف فوجي عملیات هم پراکمېدو دي. په دې ټوله معامله کې د روس فوجي مداخلت د ټول شخړې د فیصله کولو حیثیت اختیار کړی دی، ځکه چې روس په خپل فوجي مداخلت د بشار الاسد حکومت د ړنګېدو نه بچ کړی دی او د غربي ملکونو په مرسته د شام د حکومت خلاف جنګېدونکو یاغیانو باندې ناترسه حملې جاري ساتلې دي. د شام په لانجه کې وخت د غربي دنیا د لاسونه په وتو دی. دغلته ټولې فیصلې اوس روس، ایران او بشار الاسد کوي. دوی د زوړ شام په خپل ځای د قائم ساتلو لپاره خپلو کې اتحاد قائم کړی دی. د شام د پالیسۍ په باب له د سیړنې د مرکز وینا ده چې د شام په جنگ کې د سلورو لکو نه زیات خلک مړه شوي دي. د شام خانه جنگي د ISIS یا د داعش د لاسه نه دان ختی. په دې سبب په دې کې 90% مرګ جوبلا د اسد حکومت د وفادارو فوجونو د حملو د لاسه شوی ده. ګارډین لیکي چې د جرمني په میونی ښار کې د شویل اوزنامې تر مخه به د جنگ ټول فریق په یو هفته کې دننه دننه د جنگ بندولو پابند کولی شي. روس د شونډو لاندې الفاظو کې دړکه کړې ده که خبره جوړه نه شوه نو دریم عالمی جنگ به ارومرو نښلي. بل طرف ته سعودي عرب هم ویلي دي چې شام ته د خپلو فوجونو لیږلو ته تیار دی. رپورټ زیاته چې روسیانو لا د اسد د مخالفینو د جارو کولو دپاره یو څو هفتې نور مهلت پکار دی او په کومه ډزبندۍ چې دوی زور راوړلی دی دا دومره زر په عمل کې نشي راتلی چې روسیان پې د خپلو ارادو نه منی وساتلی شي. په دې ټوله لوبه کې سعودي عرب ډېر فکرمند دی، ځکه چې یو طرف ته خو یې په یمن کې جنگ بیلو دی دی او بل طرف ته په شام کې د روس، اسد او د ایران د اتحاد پر ضد د خپل طاقت ښکاره کولو وستان نه لري. امریکا، یورپی ملکونه او ملګری ملتونه خو صرف په دې امید کې دي چې په ست طریقه روانه هفته کې د ډزبندۍ بندوبسونو له اخیری شکل ورکی او دومره موقع په لاس ورشي چې دې دلدل نه ځان وباسي. خو د دې جګړې بل صورت دا هم شته چې اسد او د هغه ملګری روسیان او ایرانیان به په خانه جنگي کې بریالي راپورته شي او بیا به دا درې واړه اتحادیان په شام کې دولت اسلامیه ته کیوزي او دغه شان غربي قوتونه به عراق او نور سیمو کې د دولت اسلامیه چقول او تزانونه اوزګار کی. خو د دې به یو لوی سیاسي قیمت ادا کول وی او غدا چې په ګرد مشرقي وستا کې به د غربي دنیا پالیسی ناکام شي. خدا به د اسد د بریالي کېدو با وجود په شام کې د امن دراوستو امیدونه هم خاوري ایری کی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
اوس باندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر
په کال 1950 کې د امریکای په آئین کې د یو وشتم نمبر ترمیم تصدیق شو. په دې کې ویلې شوې دي چې هیڅ یو تن د دوه ځله نه زیات د امریکای صدر نشي غوره کېدی او کم یو تن چې د امریکای د صدارت په منصب په داسې مهال تر دو کالو پورې پاتې شي چې په هغې څوک بل څوک منتخب شوی وي هغه به هم د یو ځل نه د زیات وخت دپاره صدر نشي جوړېدی. پدی ترمیم هغه مسله ختم شوه په کومه چې به د جمهوریت د جوړېدو را پدی خو امریکایانو خپلو کې بحث کولو او هغه مسله دا سوال وو چې د امریکای د صدارت په منصب د کیناستو د پر آیا د میات قدغن لګول په کار دی او کنه. د امریکای آئین په کال 1901 نوي کې منظور کړی شوی دی او دغه وخت پدی کې د صدارت په عہده د کیناستون کې کس د پاره د میات سقید نه و ټاکلی شوی. خو ډیر امریکایان ویریدل چې د خلکو یو ډیر خوښ مشر که شوا شو منتخب کیږي نو عقوبت یې د رشوت خور کېدو یا د زورور کېدو امکان شته دی. د امریکای د آئین مصنف تامس جیفرسن آئین نه د صدارت د عهدې د پاره د وخت نیټې د حد برید په وستو فکرمندو. د خپل لیک کې لیکلي دي چې دا سیز زمانه دی خوښ، خصوصا د امریکای د صدر په غوره کولو کې دا یو ډیر ناخوښه بندوبست او عمل دی. د امریکای وړومبي صدر جارج واشنگټن په خپله خوښه دوه ځل د صدارت په منصب د پاتې کېدو فیصله کړې وه. د ده دا فیصله د فرانکلن ډی روزویلټ تر صدارت پورې جاری وه. روزویلټ په کال 1940 کې په دریم ځل او په کال 1940 کې په څلورم ځل صدر منتخب شو. د صدارت د څلورمې مودې په وړومبو ورځو شپو کې د صدر روزویلټ د حق رسیدو وروستو یو ځل بیا دا بحث ګرم شو چې قابل خلک دی ولې د ملک او قوم د خدمت دپاره شواشو نه غوره کیږي. لکه څنګه چې صدر باراک اوباما هم په 13 جولای کې افریقن یونین تکړی خپل خطاب کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د سویلي افریقې نیلسن منډیلا او د امریکای جارج واشنگټن په دې لړ کې نه یوازې د صدارت په ورځو شپو کې ولې د خپلې مودې په پوره کولو او په خپله خوښه د صدارت د منصب نه په کوزیدو او په روغه سازه د اقتدار نورو ته د سپارلو په لړ کې ځلانده عملي مثالونه پرېښودي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دونکو د ډیو رادیو سهارنۍ خبرونه لا هم دوام لري او د سهار په خیر خبرونه لپاره زموږ همکاران کلسوم کاکړ او نوشروان قلندر سټوډیو ته راغلي دي. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان او انجینیر جان. دغه مننه کوو د دغه دوه ساعت خبرونه تاسو خوند واخلي او دغه دوه ساعت لپاره به تاسو نه اجازه واخلئ.